د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے.
السلام علیکم, سحر مو په خیر. دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ته غوږی. نن د زیارت ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد او صوابۍ کې په سحر 6 بجې دی او په کابل کې د سحر 5 نیمې بجې دی. دلته په واشنگتن ڈی سی کې نن د شروع ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې 16 نیټه او د شپې 9 بجې دی. د وی او ای ډیو په دې خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم. مړومبه د خبرونو سرټکی. پاکستان وای په خلیج کې د سعودي او ایران ترمنځ ممکنه جنگ خطرات کم شوی او دوه هیوادونو ورلا خپل منځ اختلافات د خبرو د لارې حل کولو باور ورکړي. د پاکستان جمعیت علما اسلام فی ډلې د حکومت د خبرو وړاندې ضرورت کړي او ویلي دوی د لاریون په لار کې خندان یا هیواد کې مارشل لا پر ځای کېدو ته تیار نه دي. بلوري ته حکومت وای د جی یو آی ایف جایزې غوښتنې منلو ته تیار دي. د امریکا کانګرس په غټه شمیره کې د شام څخه امریکني عسکر راوباسلو د صدر ترامپ فیصله غندنه کړې او خپلې فیصلې په دفاع کې صدر ترامپ ویلي د ترکی او شام ترمنځ جنگ کې ښکېل کېدل نه غواړي. نه یې ترکی هڅولی چې په شام باندې حمله وکړي. دا اوس ټکی اوس غوښ شه د خبرونو تفصیل ته. پاکستان ویلی د سعودي او د ایران او د سعودي خپل منځ اختلافات ختمول لپاره د مذاکراتو لار خپلولو ته تیار دي. د کمله عمل چې په خلیج په منطقه باندې د جنگ امکان کم شوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبريالان ته ویلي ایران د پاکستان په خواست باندې د سعودي سره نیخ پنیغا یا د درمګړي په ذریعه خبرو ته تیار شوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وروستیو کې د ایران او سعودي دوره کړې وه. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اکتوبر په 1 نیټه اسلام آباد ته د ازادۍ مارچ په نوم باندې را روان د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن سره د مذاکراتو لپاره څلور کسیزه کمیټه جوړ کړې. خو مولانا فضل الرحمن د وړاندې زرت کړې او ویلي وزیر اعظم مستعفی کېدو پرته بل کوم خبر منلو ته تیار نه دی. مولانا په حکومتي ادارو باندې هم غږ کړی چې د چا په وینا دی د دوی په لارو کې خندان نه چبی او ګواښ یې کړی که په هیواد کې مارشل لا یا فوزی واک پر ځای شو نو دوی به یې مخالفت کوي. تحریک انصاف ګوند وایي دوی د مولانا فضل الرحمن جایز مطالبات منلو ته تیار دي خو د کشمیر او اقتصاد په اړه یو آواز غواړي. د پاکستان فوز تعمیراتی سانګې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن یا ایف ډبلیو او چارواکو لخوا په کراچۍ کې په مظاهرچیانو د رسا ډزو له امله درې ډرایوران وژل شوي. د پولیس چارواکو تر مخه د عدالتي امر پر سر راپور تلانجې کې درنو ټرکونو ډرایورانو احتجاج کوو چې د منتشر کولو لپاره ایف ډبلیو او چارواکو د کاتور موړ په ټول پلازا باندې په دغه ډرایورانو ډزې شروع کړې او یو شمیر ډرایوران یې رسا وویشتل. د پاکستان یو عدالت په وروستیو کې د ګاډو لپاره د زیات نه زیات وزن اوړلو یو قانون منظوري ورکړی و. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه کله چې د ایف ډبلیو او چارواکو دغه امر عملي کولو هڅه وکړه نو ډرایورانو په احتجاج کې خپل ګاډي په سړک باندې ودرول چې په نتیجه کې اول جنگ او بیا د ډزو پیښه مخې ته راغله. د امریکا کانګرس په یو قرارداد کې په یو لوی شمیره کې د امریکا شام څخه خپل عسکر راوباسلو د صدر ترامپ انتظامیه فیصله غندنه کړې ده. کانګرس په دې اړه یو قرارداد باندې د صدر ترامپ د فیصلې په حق کې شپېته او مخالفت کې 345 ووټونه اچولي. بلوریتا سره ډونالډ ترامپ ویلي د ترکی او شام ترمنځ جګړه کې ښکېل کېدل نه غواړي او نه ترکی ته ویلي چې شام ته خپل عسکر ورواستوي. صدر ترامپ دا تورونه هم رد کړي چې ګنې شام کې د ترک فوج کاروایانو هغه ذمہوار دی. او تر چارواکو تر مخه د ترکی صدر رجب طیب اردوغان با نن د امریکا نائب صدر مایک پینس او د بهرنو چارو وزیر مایک پمپیو سره انکرا کې ملاقات کوي. تمه دا چې امریکایي مشران با د ترکی څخه وغواړي چې شام کې د کوردانو خلاف خپل فوجي کاروایانې بندي کړي. وړاندې د ترکی صدر په خپل یو بیان کې ویلیو چې هغه به د امریکا صدر ډونالډ ترامپ سره ترکی ته د دورې په مهال ویني. د دې مطلب دا و چې هغه نائب صدر او خارجه وزیر سره ملاقات ته تیار نه دی. خو څېړنکاران وایي داسې لګي چې لکه صدر اردوغان د خپل دریز نه پرستو کې پرشا شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانوردونکو د وایس اف امریکا ډیو خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی څخه زموږ غږ نیغ پنیغ باندې اوري. خبرونه مو اوریدل اوس غوښه تفصیلي ریپورتونه اړه. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته ویلي چې پاکستان د پاکستان په مداخلت باندې ایران او سعودي خپل منځ اختلافات د خبرو د لارې یا د مذاکراتو د لارې ختمولو ته آمادګي څرګنده کړې ده. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی دا هم ویلي چې ایران د پاکستان خواست منلی او سعودي سره نیغ په نیغه یا د درمګړي په ذریعہ خبرو ته تیار شوی. تاسو چې څنګه پته راځي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان رومبه تهران او بیا ریاض ته خپل دوره کړی و چې د غلطه سعودي او ایرانی چارواکي د مذاکراتو د لارې خپل منځ اختلافات ته ختمولو لپاره کانی کړی. زموږ همکار رحمان بونيري په دې موضوع ریپورت تیار کړی. ساسو په مرتره ګرځو.
پاکستان د اکتوبر په 14 ویلي دی سعودي عرب او ایران د خبرو اترو د لارې د خپل منځ شخړې په ختمولو رضامندي خودلې چې په منځني ختیځ کې ورسره د کېدونکو جګړې امکانات کم شوي دي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی خبریالانو ته وویل د اسلام آباد لخوا د سفارتي کوششونو په نتیجه کې د تهران د ریاست سره د تاوتریخوالي کچه راټیټه شوې. هغه وویل دوی هڅه وکړه چې د دواړو رقیبانو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لاره ولټوي. اغلی قریشی دا خبرې د وزیر اعظم عمران خان داونی د ایران او سعودي عرب د سفر نه وروسته کړې دي. په دغه سفر کې عمران خان د دواړو هیوادونو د مشرانو سره په دې خبره کړې چې سرنګه تیر میاشت د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو د لوی حملو د کېدلو وروسته پیدا شوی غلط فهمي ختمې دي شي. اغلی قریشی ویل
جنگ اور کانفلیکټ کې بادل هماره سر پر منډلا رہے تھے مجھے وہ اب کچھ چھٹتے ہوئے
کچری ز تاسو ته د مذاکراتو نه چور بیان کلم نو بداوی چې د جګړې توري ورځي په مزه مزه کمیږي او هم دا د پاکستان اولنې هدف وو چې په سیمه کې د کیدونکو شخړې مخه ونیسي. ریاض او امریکای په ایران تور لګولې وو چې د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو د حملو لارې جوړ کړې وو. دغه تورونه چې ایران رد کړی دي پکې ویل شوی وو چې ایران د حوثی یاغیانو سره ملګری شوی وو. حوثی یاغیان چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د کیدونکو حملو مقابله کوي په 14 سپتمبر شو حملو ذمہواري منلې وه. هغلی خان د اتوار پر د ایران په یو ورځني سفر کې د صدر روحاني سره په ګڼ اړخیزو چارو خبرې کړې وې. هغلی روحاني د هغلی خان سره په ګډ خبري کانفرنس کې د پاکستان کوششونه ستایلې وو او ژمنه کړې وه چې په سیمه کې د ثبات لپاره د کیدونکو کوششونو ملاتړ به کوي. اغلی قریشی ویل چې ریاست په یو ورځنی سفر کې عمران خان سعودي مشرانو ته د ایران د مشرانو په سیمه کې د شخړو د ختمولو لپاره د پرامن سفارتي هلو ځلو پیغام رسولی دی. کله چې د اغلی قریشی څخه وپوښتل شول ایرانی او سعودي مشران نیخ په نیغه خبرو ته تیار دي نو هغه ویل
ایک چیز پر جو همیں اتفاق ہوا ہے
ما محسوس کړه چې دوی په سیمه کې امن ته یو بل مقاور کول غواړي. هغه رابطو ته تیار معلومیږي. خارجه وزیر دا هم وویل چې د وړاندې تک په طریقه هم دا وخت خبرې روانې دي. دا یو خو آغاز دی خو دا وخت به دا مناسب نه وي چې نور تفصيلات درته درکړم. اغلی قریشی په یمن کې د ممکنه ډزبندۍ اشاره هم وکړه خو نور معلومات شریک نکړل. ایران د ډیری مدیر هاسی غواړي چې سعودي عربستان دی په یمن کې د حوثیانو په ضد عملیات ودروي. پاکستان د سعودي سره نږدې پوځي او اقتصادي اړیکې لري. د پاکستان ځواکونه د سعودي عرب په خوره سعودي ځواکونه تربیه کوي. د 2.5 ملیون نه زیات پاکستانیان په سعودي عرب کې پاتې کیږي او کارونه کوي. خو په پاکستان کې د شیعه مسلمانانو د ویغټي آبادی او د ایران سره د 900 کیلومتر اوږد سرحد په وجه پاکستان د منځني ختیځ په تاوتریخوالي کې بې طرفه پاتې کېدل خوښ کړی دی. پاکستان څو کل وړاندې هغه وخت د ایرانیانو زړونه ګټلي وو چې سعودي ته په یمن کې د حوثیانو خلاف د جنگیدلو نه انکار شو.
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډی وخت پرونه تاسو زمونږ غږ د وایس د واشنگتن ډی سی څخه نیغه په نیغه باندې اوري. د پاکستان جمعیت العلماء اسلام ډلې په اکتوبر په 1 نیټه باندې د اسلام آباد اړخته د لاریونو فیصله کړې ده. دی وایي چې اسلام آباد ته په دې باندې زی چې د حکومت ته کارکردګۍ نه مطمئن نه دي او غواړي به چې د تحریک انصاف ګوند حکومت مستعفی شي. په دې اړه یو رپورټ ته مو پام راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد ته لاریون راوستلو لپاره را روان د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن سره مذاکراتو لپاره د دفاع وزیر پرویز خټک نوم وړاندې کړي خو مولانا فضل الرحمن د حکومت دغه وړاندیز رد کړي او ویلي د اکتوبر په 1 نیټه به ارومرو اسلام آباد ته په لانګ مارچ ځي. فضل الرحمن وای داغه ګوند به د اکتوبر په 13 نیټه اسلام آباد ته د لاریون په شکل کې ځي او د تحریک انصاف ګوند څخه به د مستعفی کېدلو غوښتنه کوي. د پاکستان نور سیاسي ګوندونو لکه مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند هم د جمعیت علما اسلام فی ډلې آزادې مارچ سره د ملاتړ اعلان کړی. مولانا فضل الرحمن دریز اختیار کړي چې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا پورې حکومت سره د مذاکراتو سره جواز نه جوړیږي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزئی سره په ګډه یو خبري غونډه ته د جی یو آی اف مشر ویل د مخالف سیاسي ګوندونو د حکومت خلاف مهم ناکامه کولو حکومتي هڅې ناکامه شوي او دوی د وزیر اعظم مستعفی کېدلو پرته بلې کومې خبرې ته تیار نه دي. مولانا دا خبرداري هم ورکړه چې کو کمې حکومتي ادارې د دوی په لار کې خندان اچولو هڅه وکړي نو مطلب به دا وي چې دغه ادارا د هیواد د خدمت لپاره نه ولې د چا د مفاد لپاره کار کوي. مولانا فضل الرحمن په خپل خبرو کې په هیواد کې د مارشل لا یا فوزي قانون نافذ کولو په اړه هم غواخونه ورکړي او وی ویل کو دا چې اوښول نو د دوی ازادې مارچ مخ په دغه ګام مخه نیولو اړخته وي. وزیر اعظم عمران خان د پرویز خټک په مشرۍ کې د جی یو آی اف مشرانو سره مذاکرات لپاره سلور کسیزه کمیټي جوړولو اعلان هم کړي چې پکې د سلور وانو صوبو څخه سیاسي مشران شامل دي. په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته په د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویل د جی یو آی اف مشرانو سره تماس لپاره وړه کمیټي جوړه کړي او زیاتوی خپل د یو سیاسي جماعت په هیڅ سیاسي اختلافات او لا سیاسي حل لټولو باندې یقین لري. شاه محمود قریشی زیاته کړه پاکستان د کشمیر په مسله بوخت او غواړي چې په دې معاملات د ګرد هوا د یو आवाज وي. په خپل خبرو کې خارجه وزیر دا هم ویل چې جماعت یې یو سل شپږ شوزه د درنې تجربه لري او کو د چا خیال وي چې د درنو یا د لاریونونو سره با سوک واک پر خودو باندې مجبور کړی نو دغه کسان په غلط دي. وزیر اعظم عمران خان هم ویلي د جمعیت علما اسلام قانوني وړاندیزونو ته بغوګیک دي خو دا خبرداري هم ورکړي چې د کشمیر او د هیواد اقتصاد په اړه کورنۍ اختلاف دا وخت د غملو وړ نه دی. د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند وایي مولانا فضل الرحمن ته د خبرو وړاندیز د سویرې د لاسه نه کوي خو زیاتوي چې غواړي د مولانا غوښتنې واوري او دې له مناسب حل په ترجیحي بنیادونو باندې ولټوي. د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده. زموږ خبرونه دوام لري. په لږو شبو کې به تاسو سحر په خیر بي بي شیرین خبرونه هم اورئ زموږ همکار ارباب محمود علي او سمینه احسن سره. د ریپورټونو سلسله دوام لري. د امریکا کانګرس په یو قرارداد کې په یو لوی شمیر کې د امریکا شام څخه خپل عسكر راوباسلو د ترامپ انتظامی فیصله غندلې ده. په کانګرس کې په دې اړه یو قرارداد وړاندې شوی چې د صدر ترامپ د فیصلې په حق کې شپېته وټونه اغستي خو په مخالفت کې 350 کانګرسمینانو خپل وټه چولی او په دغه 350 کانګرسمینانو کې د ډیموکرات ګوند چې کوم مخالف سیاسي ګوند دی د هغه د کانګرس غړي هم وو د صدر ترامپ خپل د ریپبلیکن پارټي غړي هم په دې کې شامل لو. خبلوري تاسو سره ټرمپ ویلي د ترکی او د شام ترمنځ جګړه کې خکیل کېدل نه غواړي نو د دې د وجې د شام نخ په لسکر رو باسلی او دا تورونه هم رد کړي چې د غنی شام کې د ترک فوج د کاروان او زموار دی دي. زموږ همکار عدنان رشید په دې موضوع باندې یو رپورت تیار کړی سسو په مرته راګرځو.
د شروع یا چرشنبه په ورځ د امریکا د استازو شورا د صدر ترامپ د هغه ګام پر ضد قرارداد منزور کړي چې پکې امریکا د شمالي شام نه د پوځي عسکرو وستلو فیصله کړي.
On this vote, the yeas are 354, the nays are 60.
په استازو شورا کې شپږتا غړو د صدر ترامپ د فیصلې په حق کې او 350 غړو د هغه په مخالفت کې رائے ورکړی ده. روانه میاشت صدر ډانلډ ترامپ په ناسا په ډول په شمالي شام کې پر ځای شوی امریکایي ځواکونو د وستلو اعلان وکړو. د صدر ترامپ د اعلان وروسته 13 اونۍ د ترکی صدر طیب اردوان په شمالي شام کې د کورد ملیشا پر ضد د امن پسرلی یا پیس سپرینګ نومي پوځي عملیات پیل کړل. انقره کورد ملیشا د ترهګرو په نامه یادوي. خو کورد ملیشا د داعش وسلوالو پر ضد جنگ کې د امریکایي او غربي ځواکونو ملګري پاتې شوي دي. د شروع یا چهارشنبه په ورځ وایټ هاوس کې صدر ډونالډ ټرمپ د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې هغه ترکیه ته د شامی کوردانو پر ضد د حملو اجازه نه لري ورکړې، خو وایي کورد ملیشا هم فرشتي نه دي. صدر ټرمپ وایي کوردیش وسلواله ډله پی کے کے د داعشانو نه زیات ترهګر دي. د ریپبلیکن ګوند غړی او د صدر ټرمپ د اکثره فیصلو کې ملګرتیا کوونکی سینیټر لینسی ګراهم د پوز د وستلو د فیصلې مخالفت کوي او په ټویټر یې لیکلی دي، زه اندېښمن یم چې راتلونکي وختونو کې به د تندروه مسلمانانو پر ضد زموږ ملګرتیا څوک نه کوي. نوموړي لیکلي داعشیان به بیا رایوځای شي او په شام کې د ایران راپورته کېدل به د اسرائیل لپاره لویه خطر وي. د سینیټر ګراهم په وینا دا قومي سلامتیا لپاره لویه ستونزه ده او امید ده چې صدر ټرمپ په خپل سوچ کې بدلون راولي. په استازو شورا کې د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي غړي میت ګیتس د صدر ټرمپ د فیصلې په حق کې رائے ورکړي او وایي
If Turkey is not acting like a NATO ally, perhaps the sensible solution is to remove
Turkey from NATO. The اتحادی غونډې ګامونه ناخلي نو دا غي اسان حل دره چې د ترکی د ناتو غړیتوب ختم کړل شي، پر ځای د دې چې امریکا ټول عمر لپاره خپل پوځونه په شام کې وساتي. نو موړې وای ځینې ملګری د دې لري چې موږ لا بغیر صد پلان نه وتل نه دی پکار. نو هم په دغه منطق زوایم چې بغیر څه د واضحه تګلار نه موږ ته هلته پاتې کېدل هم نه دي پکار. استازو شورا کې د اکثریتي ډیموکراتیک ګوند نماینده ستنی هایر وای
The House will do everything in its power to reassure our allies and remind our adversaries that America
دا ایوان با خپل اختیاراتو کې د نننه هغه ټول ګامونه اخلي چې ملګرو او دښمنانو ته یقین ورکړي چې امریکا په منځ کې نه تختی او خپل لوزونه او خپل اقدار پالی. نو موړی وای مونږ د خپل اتحادیانو سره ملګری یو او امید ده چې هغه به زمونږ د اواز واوري. که څه هم کوردان او د امریکای د کانګرس یو شمیر غړي د صدر ترامپ د فیصلې مخالفت کوي، خو امریکایي صدر د خپل دریز دفاع کوي او وای د هغه انتظامیه به امریکا د نه ختمیدونکو جنگونو نه بهر راوباسي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
نو کله واسه امریکا دی وخت پرونه دا اوس وخت شه مطبوعاتو ته کتنه دا کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړي.
د هندستان د ولقي لاندي د کشمیر په ډیرو سیمو کې روانه میاشت یعنی اکتوبر د سیوانو یا د مڼو د باغونو نه د مڼو د پوخ فصل دراغونډولو میاشت وی او همدا فصل د دغو سیمو د کشمیریانو د آمدن لوی ذریعہ ده. د هندستان حکومت په 15 اگست د کشمیر د آئینی حیثیت د ختمولو وروسته د خپل ولقي لاندې کشمیر کې کرفیو لګولی ده. خو د کرفیو د دو میاشتو نه د زیات وخت کې دوله سبب خلکو کې ناقلاری ورځ تر ورځ په زیاتېدو ده. په دې سبب د هند حکومت د انټرنیټ اسانې تر سهاده پورې بیا بحال کړي دي او په ځینو ځایونو کې مزدورانو له باغونو نه د فصل راغونډولو اجازه هم ورکړې ده. په دې موضوع د امریکې د مشهور اخبار د نیویارک ټایمز د 14 اکتوبر په غنه کې د سمیر یاسر او د جیفری جیټلمن یو شریک معلوماتي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت سرخط ته جنگیالو د هند د ولقي لاندې کشمیر کې د یو ټرک ډرایور وجلې دی. په دې خلک خپل کار روزګار له ویری د کورونو نه بهر نه راوځي. سمیر یاسر او جیفری جیټلمن د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې د هندستان د ولقي لاندې کشمیر کې بلتون خوخو په ګرد سیمه کې عام خلک ډیر زیات ویرول دي. په دې سبب خلک د خپل کورونو نه راوتل او خپل خوارو مزدورو لتل نه خوخی. دینه د جنگیالو مقصد دا دی چې کشمیر کې د عام زیست روزګار په ټپه ولاړ وي. د هند حکومت لخوا د کرفیو باوجود مزدورانو ته د خپل مزدورو د پار د تلو لند تنګشان اجازه ورکړې شوې ده او خلک اوس د تونلارو د ویری بهر ته نه راوځي. نیویارک ټایمز په دې لړ کې د هند د ولقی لاندې د کشمیر په شوپیا سیمه کې د نهه پشپا د یو ټرک ډرایور د وجلې کېدو د واقعې ذکر کړی دی. دغه ټرک ډرایور د هندوستان د راجستان علاقې سره تعلق لرلو. د یو لوی شمیر خلکو هغه وخت رئیسار کو کله چې د خپل ټرک شوپیا کې باغونو نه د راغون کړی شو مڼو نه ډکولو. د شوپیا د میوو دانو د انجمن صدر محمد اشرف وانی خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا واقع زموږ د کاروبار د پاره څه د خیر خبره نه ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د ډرایور د وجلې کېدو د واقعې د موقع د گواهانو وینا ده چې د کشمیریانو یوې لویې ډلې دغه ډرایور په کاڼو وویشتو. د ځان بچ کولو د پاره ټرک ته وروختو خو خلکو د ټرک نه راکوز کو. په دې کې د خلکو نه یو تن چې بوزه یې وهلې وه خپل ټوپک ډرایور ته راواړولو او وویشتو. محمد اشرف وانی ویلی دی چې د ډرایور په وشتو د مڼو باپاریانو سخت او کړی دی خو باوجود د سخت خطرې د باغونو ځینې مالکانو او تاجرانو د مڼو ټرکونه د کشمیر نه د بهر لیږلو عمل جاری ساتلی دی. اخبار لیکي چې د مڼو په کاروبار کې د خندانو راولاړولو دا ډومبی واقع نه ده. په ستمبر کې هم جنگیالو په علاقه کې د مڼو د یو مخورز تاجر په کور حمله کړې ده او د 50 کالو د عمر یو ماشوم یې پخپه ویشتې ده. دا د جنگیالو د طرفه خلکو ته سخت پیغام دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د هندوستان حکومت د کشمیر د آئینی حیثیت په ختمولو د خپلې ولقی لاندې کشمیر کې حالات نور غیر یقیني کړي دي. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی کشمیر کې د امن او د قلاری راوستو په نیت د کشمیر آئینی حیثیت ختم کړی دی خو د کشمیر خلکو د نریندرا مودی د حکومت دا اقدام سخت کرکې سره کاګلی دی. د هندوستان حکومت د کشمیر د آئینی حیثیت د ختمولو اعلان سره کشمیر کې انټرنیټ او ټلیفونونه بند کړي دي او بې شمیره خلک بغیر د څه الزامونو جیلونو کې اچولي دي. د ګل په ورځ د هند حکومت د کشمیر په ځینو برخو کې موبایل ټلیفون سرویسونه بحال کړي دي خو انټرنیټ لا تر اوسه پورې بند دی. د ډاکټرانو وینا ده چې کشمیر کې د هندوستان د حکومت د بندیزونو له سببه 12 کسان مړ شوي دي. سمیر یاسر او جیفری جیټلمین خپل رپورټ کې نور لیکلی دي چې ځینو کشمیریانو د پخوا پشان خپل کار روزګار لا د تلو پوخ نیت کړی دی او د نهه په ورځ خو د کشمیر په سر خار سرینګر کې لوی ټریفیک هم انخته وو خو بلتون خو هم د اړی ګړی د قائم ساتلو او د امروزه جون درو کار روزګار د ګډوډ ساتلو پوخ نیت کړی دی.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د غیر قانونه پیسو انتقال د سار ادارې اف اے ٹی ایف یا فینانشل ایکشن ټاسک فورس فیصله کړې ده چې د راروان کال 2000 د فروری د میاشتې پورې به پاکستان د ترهګرو مالی معاونت یا دغه ترهګرو د پیسو د لیندین په سلسله کې په خړ فهرست کې اوساتي. تمه وه پاکستان تمه لرله چې دوی به د خړ فهرست نه اوزي. د څېړنکارانو خیال دا و چې پاکستان کې دی شي چې په خړ فهرست کې پاتې شي یا تور فهرست ته ور ووړي. خو اف اے ٹی ایف وایي چې دوی به فروری پورې څنګه چې تاسو موږ ووی د کال 2000 د هغې پورې پاکستان په خړ فهرست کې ساتي او په پاکستان یې غږ کړی دی چې د ترهګرو د پیسو د لین دین او د دې د کاروبار د مخه نیولو لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړي. د اسلام آباد د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین په دې موضوع باندې یو رپورټ را لېږلی. ستاسو پام ورته راګرځو.
د پاکستان د ډان ورځپاڼې د یو راپور تر مخه د اف اے ٹی ایف غونډه کې د ترهګرو د مالی سرچینو اوچولو او د ناقانونه پیسو د لیک د مخنیوي په اړوند تر اوسه د پاکستان لخوا اغستل شوي ګامونه ارزول شوي دي. په نړیواله کچه د ناقانونه پیسو په لیک د سارلرونکو ادارې اف اے ٹی ایف د ترهګرو د مالی سرچینو د اوچولو او د ناقانونه پیسو د لیک مخنیوي کې په ناکام راتلو تیر کال د پاکستان نوم په خړ فهرست کې اچولی دی چې د اقتصادي چارو د سیړونکو په وینا لدی حمله پاکستان هر کال لس بیلینه تاوان کوي. ډان ورسپانه وای چې اف اے ٹی ایف به د پاکستان په حق لا غوسه پریکړه د راتلونکي کال د فروری په میاشت کې کوي او ډیو ریډیو ته د پاکستان د خزانه د وزارت یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د اف اے ٹی ایف د روستي پرمختګ په باب له رسمي اعلان د اکتوبر په 13 نیټه کیږي. خو نوموړي د اف اے ٹی ایف لخوا د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د ساتلو د خبر پخلی نه دی کړی. پېښور یونیورسيټي کې د اقتصادي چارو د سانګي پروفیسر او د اقتصادي چارو سیلنکار پروفیسر زلاکت خان وایي
پاکستان چې گری لسٹ کی کله پوری دغی نو ډیر ملکونه یا ډیر انټرنیشنل فائنانشل انسټیټیوشنز چې دي او خلک چې دي هغه بدی ته ګوري چې را پاکستان کې انویسټمنټ کول پکار دي نه دي پکار. دلته د اکنامک ډیولپمنټ حوالے سره یا بزنس حوالے سره مونږ څنګه دغه کولی شو؟ د اف اے ٹی ایف د ټولو نه غټ یو کنسرن دا دی چې را تاسو خپل اکانومي ډاکومنټیشن کوي او کوم پیسې مونږ کوم شیزونه مونږ سپیشلی یاستو بیا کوم هوم ریمیټنسز د بهر نه راځي د اغه چې هونډه یا حوالے ذریعہ سره نه.
پاکستان دا وکوي چې د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو او د ناقانونه پیسو د لیک د مخنیوي د پاره یو شمیر عملی ګامونه اغستی دي چې پکې په تندرو اډلو بندیز او د هغوی د پنګو کنګل کولو ګامونه هم شامل دي. خو نړیواله اداره وایي چې د ناقانونه پیسو د مخنیوي او د ترهګرو د مالی سرچینو وچولو لپاره به پاکستان ته نور ګامونه هم اغستل وي. د اف اے ٹی ایف ایشیا پیسیفک گروپ چې په پاکستان نظر ساتي د دې میاشت په پیل کې خپل یو رپورت وړاندې کړو چې د نړیوالی خبری ایجنسی اے پی تر مخه دغه رپورت د پاکستان د پاره سډیر حوصله افزا نه وو. د ترهګرو د مالی وسیلو او د غیر قانوني پیسو پر ضد پاکستان د سلويختو ګامونو څخه یوازې یو ماده عملی کړې ده او یو کم سلويخ نورې ماده یا خو یې په جزوي توګه عملی کړي او یا یې په مکمل توګه د پامه غورځولې دي. د اف اے ٹی ایف دا غونډه به تر شپه ګورځو دوام کوي کوم کې چې د 215 هیوادونو استازو ترڅنګ د ایم ایف ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د نورو نړیوالو ادارو استازي هم برخه اخلي. نړیوال مطبوعات وایي د تیرې ورځې په غونډه کې هندوستان وړاندیز کړی وو چې پاکستان حافظ سعید ته خپل بانکي اکاونټ نه د پیسو ویستلو اجازه ورکړي او باید چې د پاکستان نوم په تور فهرست کې شامل کړي شي. خو د ترکیې، چین، ملیشیا د ملاتړ لرلو په اساس اف اے ٹی ایف د پاکستان نوم تور فهرست ته نه اچولو او پاکستان ته د خپل نور ژمنو پوره کولو لپاره وخت ورکړی وو. دا وخت د اف اے ٹی ایف په تور فهرست کې یوازې ایران او د شمالي کوریا هیوادونه شامل دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دیشه.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
002-205-03. دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.